Radio.
السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. نن جمعه ده، د کاب یهود میاشتې شلمه، د مارچ میاشتې ولسمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د اسلامی همکاری سازمان د سیکرټر جنرال ځانګړی استازی طارق علي بخیت وایي د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي. د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې ښاغلي بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه. د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه. د غور ولایت ویندوی وایي د غور کابل لویه لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستل سوه. عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو 400 مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي، خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکک کوتل په سیمه کې 15 ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي چې په وروستي یو کال کې نږدې 500 تنه په دې ولایت کې د کورونا وایرس له کبله مړه شوي. د غور د کووینونس ناروغۍ روغتون سرپرست عبدالرشید شهیر هم د مړینو دا شمېر تاییدوي او وایي چې له شپږو میاشتو راپدې خوا د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. د ښاغلي شهیر په وینا په 13 فبروري میاشت کې له 1400 تنو څخه چې د کورونا ټسټ یې سوی د 440 تنو کورونا مثبت وه، او همداراز په وروستیو شپږو میاشتو کې کابو 380 تنه د کورونا وایرس له کبله په روغتون کې بستر سوي دي. ټاکل سوي نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه جوړه سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملت پالو او مذهبي ګوندونو، لیکوالو، پوهانو، قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو، د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلب اعتماد کړي. د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 342 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري، خو حاضر د په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي. دا په اصل کې ده چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري، خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند ترشلو ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پېښور ښار د تیرې جمعې د برید د عاملانو درې همکاران وژلي دي. د پېښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جماعت په انتحاري برید او ډزو کې تر 60 زیات کسان وژل سول او تر 200 زیات نور ژوبل سول. د برید مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې منلی دی. پولیس وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تنه چې له حمله کوونکو سره یې په انتحاري برید کې مرسته کړې وه وژلي دي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالر ترلاسه سوي دي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سویده. بل خو د مسکو او کیف ډیپلوماټان ونتوانیدل چې پر احتمالي اوربان په صلاح کېدو او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مه ورځ تر رسیدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي شاوخوا 400,000 کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشری دهلیزونو به برخی دی د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړ مورز وسوچ دی و ماشوم په ګډون یې لشت لژه درې کسان ووژل. خبرونه مول آزادی رادیو نه اوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتیګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 11، مزار شریف آسمان برګ او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14، او جلال آباد آسمان برګ او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
د هوا د حال اټکل مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ په دې خبری مجله کې د دوغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. ټاکل سوی د ترکیې په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل سي.
د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانانو سره مرسته باید بې قید او شرط وي. دا هم اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې یو څه زیاتې سوي. په روزګان کې خلک شکایت لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې دوسیې پر وخت نه څېړل کېږي.
ما خپل زوی چې څه ویده ورور ما دعوه کړې ده، مګر زما دعوې د 2 روپۍ نتیجه نه ده ورکړې.
په بهرنیو مسایلو کې دا موضوع څېړو چې په پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپله خوښه حاضر سوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. دا خبری مجله تر 9 بجو دوام کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورځو. ټاکل سوی چې د ترکیې په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل سي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي، ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیې او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی، د فورم ته بلل سوی دی. اسمت څاروان تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد آزادی رادیو ته وویل
د ډیپلوماتیک فورم د غونډې افتتاح د ترکیه هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي، او وروسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوې وکړي، او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. ښاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په انتالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره د افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وشخیشي. لبلی خو د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارز دافیر چې د قطر له دوحې کارته دوام ورکوي د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه آزادی رادیو ته وویل چې متقی به د انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له پلاوو سره وویني. د زیاته کړه
د خورا مهم کانفرانس دی. په دې کانفرانس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري، او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د رسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي، په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی اسلام یو شمیر پخوانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان له خپلو مخالفانو سره خبرو تکشې نوي. ترکیه په خپله په دې اړه رسما څه نه دي ویلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانانو سره مرستې باید بې قید او شرط وي. شاه محمود قریشی دا خبره اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له لوی کمشنر سره تر کتنې وروسته په یو ټویټ کې کړې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له لوی کمشنر میشل باجلی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې قریشی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د نړیوالو ملاتړ او مرستې ته سخت اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر په کتنه کې له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې د توقعاتو په تیر بیا د بشري حقونو د رعایتولو په اړه هم خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له افغانستان سره باید بې قید او شرط مرستې وشي. قریشی همداراز لیکلی د افغانستان ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید د افغانستان خلکو ته بیرته ورکړل شي. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره له افغانانو سره د آسیایي پراختیايي بانک د 15 میلیونو ډالر مرستې هرکلی وکړ. د ادارې پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیسو به د هغو څه باندې 2,200,000 افغانیو لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه لوږه او بېوزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم حاضر دمه څه باندې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې په نسبي ډول زیاتې سوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو غږ کړی چې داسې فکر دې نه کوي چې د کورونا شدت کم سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 102 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. WHO پر خپل فیسبوک پاڼه ښلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 6 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمیر 1,015,515 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 1,618 ته رسیدلی دی. خو دا پر اساس حال کده چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینې نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکښل چې د کورونا وبا له خپرېدو 2 کاله وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسېدلې ده. د ټینګار کړی چې د سږکال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پورې په نړۍ کې نږدې 415,598,000 په کورونا وبا اخته شوي چې څه باندې 6,602,000 ورڅخه مړه شوي دي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د فوربس نړیوالې مجلې لخوا دو افغان میرمنو ته د جایزې ورکړه کولی سي. ور بیا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو فعالیدو ته لاره ورکړي. د ولسی جرګې پخوانی استاد ناهید فرید او د میدان شار پخوانی شاروالی ظریفی غفاری له دې نړیوالې مجلې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه جایزې ترلاسه کړې. نور حال په یو راپور کې
فوربس نړیوالې مجلې سکل دوه افغان میرمنو ته هم جایزې ورکړي. د افغانستان د مخکنی نظام د ولسی جرګې پخوانی غړي ناهید فرید او د میدان وردګ ولایت د میدان ښار پخوانی ښاروالي ظریفی غفاری ته د دغې نړیوالې مجلې له لوري درې ورځې مخکې په ابوظبي کې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه دغه جایزې ورکړل شوې. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د دغو دوو افغان میرمنو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو له لوري داشان جایزو ورکړه کولای سي د ګڼو افغان ښځو پر روحي مثبت اغیز وکړي او دوی ته د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د بیا فعالیدو لار هواره کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعاله او مخکې د ښځو لپاره د وزنې مشهورې مجلې مرسل مسؤل مدیر امینې مایار ازادي راډیو ته وویل
د دې جایزې اخیستل وکولای شي د افغان ښځو چې په افغانستان کې دي د ژوند په بدلون کې مهمه وان دا واخلي او تاثیر گذار اوسی.
میرمن مایر پر افغانستان اوسنی سیاسی حاکم شرایط په بیلا بیلو برخو کې د افغان خزو د شرکلونو لاسترولونو له صفر زره د ضربې دوه عامل ګني او وایي چې وستر بل هر وخت افغان میرمن وضعیت ته د نړیوالو پام مهم دی. ناهید فرید او ظریفی غفاری ته د فوربس نړیواله مجلې لوري د جایزو د ورکړې په پار د افغان خزو او انجنونو او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا امیری هم په خپل ټویټر پاڼه د مبارکۍ یو لاند پیغام لیکلای دی. فوربس نړیواله مجله ده چې ډیر کله د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د تازه بدلونونو ترڅنګ د نړۍ د ښځو د فعالیتونو، حقونو او محرومیتونو په اړه لیکنې او تبصرې کوي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په تیرو نږدې اووه میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې لسګونو ښځو او نجونو د نړیوالو له لوري په بیلابیلو لکه تعلیم، خبریالۍ، د ښځو د حقونو فعالیتونو، بشري حقونو، فرهنګي او نورو ټولنیزو برخو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیری افغان میرمنې او نجونې له تعلیم، کار، حکومتي ادارو کې د ونډې او نورو برخو کې بې برخې ګرځول شوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت وایي د وخت په تیرېدو به دې ټولو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس مې یو بهرنی مسله. پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر سوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. په لسګونو هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې د رضاکارو جنګیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خپاره کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
په پاکستان کې د اوکراین سفارت ویلي چې د روسیې د یرغل په خلاف په اوکراین کې د جنگیدو لپاره د پاکستانی رضاکارو جنگیالیو نمونه ثبتوي او په دې لړ کې تر اوسه پورې ګڼو خلکو غوښتنې ورڅخه کړې دي. د اوکراین د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسو کا د امریکا شاخ اردو څنګه ته تایید کړي چې دوی له رضاکارو غوښتي چې مراجعه ورته وکړي او تر اوسه پورې ګڼو کسانو غوښتنې لیکونه ورلېږلي دي. اوکراین د روسیې خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکراین په نوم یو ځانګړې ویبپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 450 هیوادونو کې خلکو خپل نمونه پکې ثبت کړي دي. د اوکراین سفارتونو په 450 هیوادونو کې د رضاکارانو د نمونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه هم لیکلي دي. په دې پانه کې لیکل شوی چې د اوکراین د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزی اړتیا نشته او رضاکارانو ته د سفر موخت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوی چې دغه رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکراین د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وایي اوکراین ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې رضاکار جنگیالي وګماري. د اوکراین د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکراین د سفارت ویبپاڼه بنده کړې، خو فایټ فار اوکراین ویبپاڼه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې ویبپاڼه کې په اسلام آباد کې د اوکراین د سفارت شمیرې او ایمیل ادرس هم خپور شوی دی. په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د ویبپاڼې د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا یادونه یې کړې چې اوکراین ته به هغه پاکستاني رضاکار یوسي چې د پاکستان د حکومت له لوري ځانګړې اجازه ولري او څه ناڅه پوځي زده کړې کړې دي. پاکستان ویلي چې د اوکراین په جګړه کې بې پرې دی.
د خبري راپورونو برخه پای ته ورسېده. په راروانو لسو دقیقو کې د احمد شیبر ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
احمد شیبر یم، هر کله مکمل دا سجر ټو د دې خبري مجلې په دې برخه کې وړاندې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې د افغانستان په اړه په خپلو نویو غنو کې څه خبره کړې دي. تر دې مخکې روزګان ته مخه کوو. کله چې طالبان په جګړه وو، یو شمېر خلکو به په ځینو سیمو کې ویل چې د دوی د محاکمې چارې ژر فیصله کوي، او په لرې پرتو سیمو کې ځینې خلک دوی ته ورتلل چې ژر یې کارونه خلاص شي. اوس خبر لرو چې په روزګان کې خلک شکایت کوي چې د دوی د عدلي او قضایي چارو په ادارو کې دوسیې پرتې وي نه څېړل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت خلک شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د عدلي او قضایي ارګانونو له لورې دوسیې پر وخت نه څېړل کېږي، چې دې چارې دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي. دا عدالت غوښتون کې د اوروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ د عثمانزو په نوم د قوم دي. دا عدالت غوښتون کې د اوروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ د عثمانزو په نوم د قوم د خلګو دي چې په خپل سیمه کې د بل قوم سره، یعنی د هشزو په نوم د قوم سره د مځکې پر سر جنجال دی. د دوی چې شمېر تر سلو زیات دی، په چوره ولسوالۍ کې د اعتراض په ډول راټول سوي دي او ادعا کوي چې د طالبانو د عدلي او قضایي ارګانونو له لورې دوسیه نه څېړل کېږي. د عثمانزو د قوم یو مشر ولی محمد چې په یاد اعتراض کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته ویلې چې په سیمه کې د شزو د قوم سره پر ځمکه د کلون رئیس دا واده چې د یاد مځکې موضوع یو ځل د طالبانو د تیر حکومت پر مهال حل شوی، خو وایي اوس مهال یو ځل بیا د شزو د قوم خلکو پر یاد مځکه دعوا کړې ده. نوموړي وایي د یادې موضوع د حل په مخه اوس یو ځل بیا د طالبانو عدلیه او قضایي ارګانونو ته مخه کړې، خو وایي د طالبانو د عدلیه او قضایي ارګانونه هیڅ ژغ نه اوري او تور پورې کوي چې په محکمه کې د مقابل لوري، یعنې هشزو د قوم کسان موجود دي، نو ځکه د دوی دوسیه نه څېړل کېږي.
دغه هچې وسي دغه فیصله امیر المؤمنین سلې دغه دستخطونه د اولس کدا اتلس کسانو ولماو پر شوي دي. موږ دغه فیصله چې څوک یې د حکومت یې نه مني جانب مقابل موږ نه پرېږدي، چې دغه فیصله ګرده موږ پر مونږ دغه فیصله موږ نه یېتېر. دا غوښتنه د غټو مقاماتو څه د تمیز سره لرو، د وزارت څه دا غوښتنه موږ لرو چې هچې وسي دا منځکه ولیدل شي. شل زره جریه به مځکه د موږ وطنونه یوولس ونه ولیا دکتری استادی را وچکړي دي. چا باندې وځاړو پر لاس د خدای مرسر دې نه کېږي مرسر.
د دې سیمې یو بل قومي مخور او د اعتراض ګډونوالو نورلا وایي کچېری دې موضوع ته پر افغانستان واکمن طالبان جدي توجه ونه کړي، نو په دغه سیمه کې به لسګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. نوموړي وایي د یادې مځکې پر سر اوس په سیمه کې د دواړو قومونو کسان یو بل ته ګوته پر ماشه ناستي. دوی زیاتوي چې څو ورځې وړاندې پر همدې موضوع د دواړو قومونو ترمنځ وسله واله نښته هم رامنځته شوه چې یو شمېر کسان ټپیان هم شوه. خدای وازی د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو نه دي چې د عدلیه او قضایي ارګانونو څخه شکایت کوي، بلکې د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سر ټکوي. حاجي ولی محمد د اوروزګان ولایت د کلنګې د سیمې اوسیدونکو دي او دوی هم یو له هغه کسانو دي چې په عدلیه او قضایي ارګانونو کې دوسیه لري. ولی محمد وایي په عدلیه او قضایي ارګانونو کې د زوی د وژل کېدو په اړه دوسیه پرانیستل، خو وایي یاد دوسیه د مقابل لوري په ګټه پای ته ورسېده، ځکه د ده په خبره چې هغه زیاتې پیسې درلودلې او د عدلیه او قضایي ارګانونو مسؤلینو ته یې ورکړې دي.
چار سړی قدرتمنو به ګټه هغه سړي ویوړی که یې قدرت نه درلودې ولاکه یې پرې ونه پر شي له خوند وای. مثال ګوره، زما خپل زوی چې سوي د ورور ما دعوه کړې ده، مګر زما دعوې د یوې روپۍ نتیجه نه ده ورکړې، چې څو چا سړي روپۍ درلودې روپۍ ورکړې ده، د هغه بری وتم په قرآن زما وایي چې زه قرآن ورته کښېنم ما ته نتیجه نه ورکوي. نو چې نتیجه نه ورکوي د عرب کلام دی ورور نه ورتېږدم، خدای ته به صبر بره به ما
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا په دغه ولایت کې د فساد تورونه ردوي او وایي چې دوی د خلکو د دوسیې د لا ښه څېړلو او عدالت په خاطر د ولایت مقام څخه 15 کسیز احاط هم ټاکلی دي څو د یادو خلکو د دوسیو څخه په عدلي او قضایي ارګانونو کې څارنه وکړي د یادی ادارې ویان محمود متصر ازادي راډیو ته وویل چې د دوسیې د ځنډ لامل د خلکو د ستونزو زیاتوالی دی چې د تیر حکومت څخه ورته پاتې سوي دي او دغه راز د تیر حکومت پر عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو نه باور دی چې یو ځل بیا غواړي خپلې دوسیې وڅېړي
دغه د فساد موضوع چې د خلک د فساد تورونه لګوي دا موږ بالکل ردوو د دې دپاره د ولایت مقام څخه یو 15 کسیز هیئت ټاکل سوی دی تر څو د عدلي او قضایي ارګانونو او د خلکو د مشکلاتو نه لیدنه وکړي په دې اړه وروسته بیا ګزارش ولایت مقام ته ورکړي کنې اداره کې چې کوم کارونه حلو فصل سوي دي خلک یې بېرته د تجدید غوښتنه کوي هغه چې وایي مخکې یا د وویستو یا د رشوت دغه څه خلاص سوي دي نو دوی غواړي چې بېرته دغه خپلې ستونزې شرعي محکمې لخوا خلاصې کړي
په اورزګان ولایت کې د خلکو غوښتنې دا دي چې د طالبانو حکومت د خلکو د سی پر وخت وڅېړي او په خپلو ادارو کې دې کارکوونکي زیات کړي او د فساد مخه دې ونیسي د اورزګان ولایت د مقام مسولین دغه راز زیاتوي چې د چوري ولسوالۍ خلکو ته هم خپل حق ور معلوم کړی دي او د دې اعتراض بې ځایه دی
راپور زموږ قضاوت ستاسو
نړیوالو چپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان نجونو او ښځو د برخلیک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې راپور په یوه برخه کې لولو چې ګڼ افغان نجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورځپاڼې د یوه انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګی کابل ته د طالبانو د ننوتلو له ورځې راهیسې پیل شوی دی. دوی ویلي چې ناببره د دوی په ښوونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دغو نجونو څخه یوه یمنا وایي چې امتحان ته دوام ورنکړای سو. له هغه راهیسې اوه میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلې سوي دي او د شپې لخوا خوب نسي کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر